ایما حالا 8 صبح با وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم و بشنیم ازشان که چیا در برنامه دارن. خوش آمدید ساروان سید.
دیر مننه نایمی صاحب ستاره مشه درنو آوریدون کو تاسیت هم سلامونه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو وروسته د امریکا خلک یووالی تراو بلل. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان وړاندې کوم د دې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو راوبولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا نوی منتخب ولسمشر اعلان وکړ چې لراتونکو اونۍ به له کرونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر پر څرګندونو خبرګون وشوت او د خوست اسماعیل خیلو ولسوال په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر حامدالحق خبری په سختو ټکو غندي. حامدالحق د پېښور په زبیره مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپله وینا کې ویلي چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامدالحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. په لوګر کې په یو ترافیکي پېښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی قمندان د امنی پخوانی قمندان وشل شوی او د تڼیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویاند عادل حیدر آزادی رادیو ته وویل دا پیښه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبې په ورځ وشوه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. سمنوال داود تڼی له دې وړاندې د خوست لومړی حوزې عامر د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی قمندان په حیث دندې ترسره کړې دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته ور وباله. د وویل زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نصره او نه هم شنه ایالتونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا ښکاري. د همدار ازویل لراتونکو نه چې خبال کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړه کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې و، اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنی د سه شنبې ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو، خو د جنوري تر 10 پورې و چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي واک ترلاسه نه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ترامپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کورونا وایرس نتیجه د نومبر په 4 نیټه تایید شوه چې مثبته ده. میډوز تیره میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولی د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میډوز د مارچ په 1 د ولسمشر ترامپ د دفتر رئیس وټاکل شو. د دریم کاسته چې د ترامپ د دفتر رئیس شوی. میډوز د ولسمشر ترامپ سره د انتخاباتو په دوشل کې سفر کړی وو. هغه په ورستی ځل د نومبر په 4 د شاغل ترامپ د انتخاباتو په دفتر کې په عام محضر کې څرګند شوی وو. د ایران د بشری حقوقو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شوې ده. د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان له جزئیاتو ورکولو پرته راپور ورکړی چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشر په توافق خوشی شوې ده. نسرین ستوده و 50 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیله او یو له هغو شزو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت له لوري تر تعقیب لاندې شوه. د په 2013 میلادي کال کې ونیول شوه او د جاسوسۍ او ایران مشر ته د سپکاوي په تور په 8.5 کلونو بند او په اتتلویش درو و حل کیدو محکومه شوه. میرمن ستوده دغه تورونه رد کړی دي. او د بیلاروس په پلازمینه منسکی پولیسو لشتلجه دیرش ډاکټران نیولی دي. د بشری حقونو ادارې ویا سانا ویلی چې دا ډاکټران پرون د یوې مظاهرې لپاره راټول شوي وو. خپره شوې ویډیو ښیي چې ماسکونه لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یوه مینی بس کې له ځان سره بیایي. د منسک پولیسو د یو شمېر مظاهره چانو نیول تایید کړي دي. په بیلاروس کې د اګست 9 له انتخاباتو راهیسې مظاهرې روانې دي. په دغو انتخاباتو کې الکساندر لوکاشینکو د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه ګټونکی اعلان شو. سیاسي مخالفو ډلو او د بیلاروس ډیرو وګړو د انتخاباتو نتیجې له درغلیو ډکې بللې دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د الکساندر لوکاشینکو بریا په رسمیت نه ده پیژندلې. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر امریکایان یووالي ته وبلل. په امریکا کې د جو بایدن بریالیتوب د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ څه اخیز ولري؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسۍ به د ترامپ پالیسۍ سره دوه توپیر ولري.
دا دوه توپیر به په یو مرکه کې واوري. د تخار له بنګي څخه ګڼ شمېر خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي.
د یو میاشت راهیسې غیر مسؤول وسله وال د موږ ساحې ته راغلل. خلکو په کورونه حمله وکړه. د خلکو ټکول زموږ سپینګیري وکړل. ځوانان
کابل ښاروالي لوړو ودانیو او فابریکو ته د فلټرونو د نه نصب کېدو په صورت کې خبرداري ورکوي.
بیا موږ غوښتل دلی او قضایي نه هدونو ته راجی کوو.
له ارغنداب څخه بي ځای شوی کورنۍ بیرته خپلو مینو ته روان دي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زموږ د خبرونه به تر 9 بجو پورې دوام لري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې پرون څرګندې شوې او جو بایدن د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی دی. د ویلي چې له کورونا سره د مبارزې لپاره به یو ضربتي ځواک جوړ کړي. د بایدن له بری نړیوالو هرکلی کړی. وروسته به په دې موضوع هم راپور ولرو. خو دا شیبه د آشنا رادیو او تلویزیون د خبریال او ژورنالیست سلیمان آشنا تلیفونی څرګندونی درته اورو. له د سره مو په تېره خپرونه کې په دغو انتخاباتو خبري وکړي او ورته مو ویل چې وروسته له دې چې بایدن بریالی اعلان شو، د په لومړنیو څرګندونو کې څه ویلی دي؟
د یووالي غږ یې وکړو او همدغسې چې د پرون هم یوه اعلامیه ورکړې وه، په هغې کې یادونه کړې وه او نن یې مستقیما په خپله د خپل د خوانه یاده کړله چې که چېرته ولسمشر انتخابیږي یا جمهور رئیس انتخابیږي او ګټونکی کېږي، نو هغه په دې معنا ده چې سیاسي رقابتونه نور ختم دي. موږ باید یو شو او د هیواد د جوړونې لپاره کار وکړو. ټول د یو امریکایي په صفت کار وکړو، نه د یو حزب د غړي په صفت یا کاندید په صفت. او که تور سپین د لاتینی امریکا یو که هر نژاد نه څوک په امریکا کې امریکایي تابعیت لري، د امریکایي په نوم، موږ باید د یو خیال او یو تصور سره چې د امریکا رغونه ده، جوړونه ده او یووالی دی او پرمختګ دی، موږ باید دې ته تمرکز وکړو. نو په ټول ولس خپل غږ وکړو چې جهان موږ ګوري. نن شپه زمونږ بریا به هم نمانځي ډېر خلک او موږ به رقیبان هم سیاسي ولرو، خو زموږ ټولو ته پیغام دا دی چې امریکا استواره ده، ولسواکي تجربه کوي او په خپل تعهد باندې چې د ټول جهان سره د سمون د اقتصاد د ورورۍ اړیکې غواړي. موږ په همدغسې په کور دننه کې هم د ورورۍ او د یو واحد ملت په صفت باندې بېرته ودرېږو او تر دې وروسته د یو بل سره آرامش ایجادوو، کینو کار کوو. موږ به د یو بل خبرې اورو او موږ به یو بل ته د خپل شکایت او انتقاد لپاره غوږ نیسو او د حل لارې به مشترکاً پیدا کوو او دا ملت به جوړو.
بله، په امریکا کې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې د خلکو عکس العملونه څه دي؟
لوی اکشل عمل خود خوشحالی ده چې بیخی دسی رو خبر په اصطلاح کورنی یا ملی مدواتو که گورو منگا پا تلویزون رو بانده چه تقریبا دیر شنه زیاد و ایالتونو که خلق خصوصا حتی پا شمالی امریکا که شمالی ایالتونو که چه شپاده اوست تقریبا لس بجی که گی دلتا اکثر خلق راوتلی دی پا اصطلاح ارلو بی کهی خوشالیانی دی پا سرکونو دی طول بیرهون را پایی ده ماشومانو سره ده خزو سره طول وتلی دی بار لکه یو جشن گنده المان دی او خصوصا آقا چوب چه اکثر انتخاباتو که دازل استثنان پا تاریخی لحاظ دیره رای ورکل شوید نو آقای پیسلا تجلیل کهی بله مقابل که دی چه آقا جمهور ترامپ پرویانو چه آقای پیسلا خاموش دی لکه چه بختنم هم دست شویده چه آقای دا برای یاد نتایج انتخابات رو سپوری نتاییده آقای وی چه من وقت لرو او حتی دا جو بایدن چه زانم دا بریا وینای ورکل دای غلط کار کرده او په کار ده چې صبر وکړي چې ټول نتایج پوره وشمیرل شي او پس د هغې نه موږ د جعلي رایو حساب کتاب ختم کړو او خلکو ته ټولې رایې د منلو وړ او یو حقیقي کاندید اعلان شي بیا به یو ګټونکی اعلان شي بیا به موږ دا تجلیل کړو که هغه هر څوک اوسي نو یو اړخ کې خاموشي شته مګر هماغې اړخ نه یو تهدید هم متوجه دی ځکه فدرال پولیسو ته امر شوی دی چې په ډېرو هغو ځایونو کې چې انتخاباتي لویې حوزې دي د اغیز امنیت استثنان په یو ډېر جدیت سره تدابیر ورته ونیسي او اضافي پولیس غوښتل شوي دي حتی نو اکثره ځایونو کې ګزمې او پیرې لیدل کېږي په لویو ساحو کې چې خلکو ته یا دفتن کوم بد عکس العمل پیښ نه شي
سلیمان آشنا د آشنا رادیو تلویزیون ژورنالیست و چې د امریکا د منتخب ولسمشر د لومړنیو څرګندونو په باب خبرې کولې وروسته به وګورو چې د امریکا د انتخاباتو نتیجې به په افغانستان څه اخیست ولري د سیاسي چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو خو اوس به وګورو چې نړیوالو د جو بایدن د بری تر څه حده پورې هرکلی کړی دی امریکایي رسنیو ویلي دي چې د دې هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د الکترول کالج لازمې رایې وګټلې او خپل جمهوري غوښتونکي سیال او اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته یې ماتې ورکړه تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي
جو بایدن او اویا کلن دی د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر او د دلاویر سناتور دی چې 4.5 میلیونه به ساری شمیر رایې ترلاسه کړي د ده د بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته ده د نومبر د 3 د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي زه د امریکا د خلکو له اعتماد مننه او ویاړ کوم چې پر ما او پر منتخب مرستیال ولسمشر هاریس باندې کړی د امریکا متحدانو په چټکۍ سره د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی جرمني ویلي چې د اټلانټیک دواړو غاړو ته یو نوی فصل دی چې پرانیستل کېږي د جرمني صدر اعظم او د ناټو ائتلاف د یو مهم متحد هیواد مشر انګیلا مرکل خوشي څرګنده کړې چې د جو بایدن منتخب مرستیال ولسمشر کمالا هاریس به د امریکا لومړی مرستیال ولسمشر وي د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په انتخاباتو کې جو بایدن او د منتخب مرستیال کمالا هاریس ته پر بریا مبارکي ویلې او زیاته کړې ده کاناډا او امریکا ځانګړي اړیکې لري او دا هغه رابطه ده چې پر نړیواله کچه بې ساري ده د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې ډیری خلک یې د ټرمپ نږدې متحد ګڼي د جو بایدن بریا تاریخي بللي او هغه او کمالا هاریس ته یې مبارکي ویلې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون جو بایدن او کمالا هاریس ته په مبارکي ویلو سره پر ټویټر لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر انتخاب کړ او د ننګونو پر وړاندې ډیر کار ته اړتیا ده راځئ چې په ګډه کار وکړو د اروپایي ټولنې مشرانو اورسلا وندرلین او چارلز میشل هم د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی او د دواړو لوریو ترمنځ یې پر پراخو اړیکو ټینګار کړی دی د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ جو بایدن ته مبارکي ویلې او په یوه اعلامیه کې زیاته کړې چې له جو بایدن او کمالا هاریس سره کار کولو ته سترګې په لاره دی چې د اروپا او امریکا خپلمنځي اړیکې نورې هم پیاوړې سي
و مو ریدل چې د جو بایدن د بری هرکلی شوی دی دا چې د جو بایدن برای بعد افغانستان پر حالاتو څه اخیست ولري دا مسله د ډیرو افغانانو لپاره د توجه وړ ده ځکه چې د اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ په وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې پیل شوې او همدارس د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه ځینې اندېښنه لري چې د دې موافقه آینده به څه شي او یا د افغانستان د سولې خبری به کوم انجام ولري. په دې موضوع په واشنگتن کې لمیش د سیاسي چارو له شنانداو مبصر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده، او لومړی مې ورڅخه پوښتلې دي چې د دوی په نظر د امریکا د انتخاباتو اغیز به د افغانستان پر حالاتو څه وي؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسي به د ترامپ پالیسي سره دوه توپیر ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې ټول خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې وړوکي ګروپونه د ترهګرۍ ضد په افغانستان کې پرېږدي. دویم دا دی چې جو بایدن د افغانستان سره د امریکا او د افغانستان مستقلانه روابط و، خو جو بایدن په افغانستان کې کوښښ وکړي چې د پاکستان رول زیات کړي، خو دا کار به ونه شي کړلی ځکه هلته د جو بایدن مرستیاله هارس کمال د هند څخه ده، او هارس کمال د هند سره تنگا تنگ روابط لري او په دې ویاړي چې دا د هندوستان څخه هم ده.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې باید د بایدن پالیسي د ترامپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
په مجموع کې د جو بایدن او د ترامپ ترمنځ لوی توپیر په دې کې ده چې دیموکراتان اقدام کوي او څه چې غواړي هغه کوي خو په خوله نه یي، خو ترامپ بیا داسې و چې هر هغه څه به چې ده غوښتل هغه یې په هم ویل او هم به اقدام کوه. جو بایدن به د چین او د ایران په مورد کې، بخصوص د ایران په مورد کې، جو بایدن او دیموکراتان به کوشش وکړي چې هغه اتومي تړون نه چې ترامپ وتلی و، دوی به بیا کوشش وکړي چې د ډیپلوماتیکو لیارو څخه د ایران مسله حل کړي، هغه ډیپلوماتیک پروسې ته به بیا امریکا وګرځي. خو ستونزه، اصلي ستونزه دا ده چې دلته به بیا په کانګرس کې ریپابلیکنز یا جمهوری غوښتون که بیا زیاد وی، نو جو بایدن با لوی لاستون لری پا بحرانه پالیسی که.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
هغه افغان شاروال چې څو ځلې د وشلو هڅې وشوې بے پلار شوه. نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سرلیک لاندې د میدان شار د شاروالي ظریف غفاری د پلار د وشل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. اغلی غفاری څو ځلې له وژونکو بریدونو روغه ووته، خو د پنجشنبې په شپه پلار د خپل کور په مخ کې ووژل شو. په افغانستان کې ډېرې لږې ښځې دولتي چوکۍ لري، او د ښاروالۍ په توګه د اغلی غفاری له ټاکل کېدو سره ډېر مخالفتونه شوي دي. د دې د پلار ډګروال عبدالواسع غفاری د وژل کېدو دلیل لا څرګند نه دی، خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ټول کسان ملامت بللي چې د 15,000 طالب بندیانو په خلاصون کې رول لوبولی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکلي چې اغلی غفاری باور لري چې طالبان نه غواړي دا د میدان شار شارواله وي، او له همدې کبله د دې پلار وواژه. د دغه راز ویلي زړه یې مات شوی، نه پوهېږي چې پر چا اعتکا وکړي، خو حتی که یې بیا هم د وژلو هڅه وشي له کاره به لاس وانخلي، نور له مرګه نه بیریږي. د اغلی غفاری پلار د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو د قولي اردو قومندان و. ایست ایشیا فورم د خبرونه چې له استرالیا خبريږي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو ستونزو ته کتنه کړي، او لیکلي دي چې د دوړو خو په خبرو کې ستونزې لدی هم لورای ښکاری چې دوی د سپتمبر له 12 متر اوسه پوري د اصلي خبرو پر ایجنډا لا سالانه ده کړي. خبرونه وایي چې د اکتوبر په 15 قطر ته د ولسمشر غنی سفر او د سولې په خبرو کې د دغه هیواد له چارواکو د مرستې غوښتنې، او دغه راز پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله سفر، او د پاکستانی چارواکو له ژمنو سره سره د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دوحه کې نه یوازې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، بلکې جګړو لا زور اخیستی دی. د تخر د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له نورو سیمو ورغلو خپل سرو وسلوالو په کلیو او کورونو کې اړولي او د دوی په بیلابیلو نومونو ځوروي او شکنجه کوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک چې وایي د دې ټوپکیانو زور زیاتي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي کندوز ته کډه شوي دي. دوی وایي خپل ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې د خپل سرو ټوپکیانو د خپل سریو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. په اړه یې له کندوزه د اجمل آریان راپور.
د تخار له بنګي ولسوالۍ کندوز یو شمېر راکډه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپلو سرو وسلوالو وخلې ډبولی دی. پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپلو سرو وسلوالو په مرمۍ ویشتی. سبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سری وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي.
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال زموږ ساحې ته راغلل. خلکو په کورونو حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري ووکل، ځوانان خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 40,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوال سیمې ته ظاهرا د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمهیزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. د بنګي د لوګروی د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکوي وشي، دغه هر سړی چې ګیروي پیسې اخلي. درې څلور سوه کوره چې بنګي چینه ده، هغه ضعیفترین د 10,000 افغانۍ اخیستی دي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سرو وسلوالو لسګونه کورونه اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي.
د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمه ییزه اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال بې وسلې کړي. خو د تخار والی وایي له هیڅ هم خبر نه دی.
له د تخار له بنګي ولسوالۍ څخه د ګنشمیر کسانو شکایت مو واورېدو چې کندوز ته کډه شوي او وایي چې په خپله سیمه کې د خپل سرو وسلوالو له لورې ځورول کېدل. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي. امنیتي ځواکونه په لارو کوڅو کې ښخ شوي ماینونه خونسا کوي او له دې ولسوالۍ څخه 2,000 کوره بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته روان دي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی راکوي.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ټولو تصفیسو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. دغه امنیتي پوستې شاوخوا لس ورځې مخکې د سکوت پر مهال وسلوالو طالبانو وسوځلې او تخریب یې کړې. د چارواکو په وینا په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونه په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو په شنډولو او خونسا کولو بوخت دي. د تېرې جمعې او شنبې په ورځو په دغه سیمه کې د شخصو ماینونو په څلور جلا جلا پیښو کې درې پولیس او 15 ملکیان ووژل سوه او دوه پولیس او دوه ملکیان ټپیان سول. امنیتي چارواکي وایي د ماینونو د پاکولو کار روان دی او لسی خلک باید په ډېر احتیاط سره دغه ساحې ته داخل سي. چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د کشف شوو ماینونو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي. البته د ارغنداب جګړه چې د انارو د حاصل اخیستلو پر مهال رامنځته سوه خلکو ته په میلیونونو افغاني زیان رسېدلی. دغه راز چارواکي د وسلوالو طالبانو د تلفاتو شمیر په دغه لسو ورځو کې 609 تنه یادوي چې په وینا 328 وسلوال طالبان وژل سوي او 201 ټپیان سوي. چارواکي په دغه جګړه کې یوازې د درو افغان سرتیرو د ټپ کېدو تایید کوي. خو د کندهار میرویس روغتون ته د دغه لسو ورځو په جریان کې 28 مړي او 251 ټپیان ورلول سوي چې ډېره برخه ملکیان دي. طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د افغان ځواکونو او خپل لور ته د اوشتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د وتلو په اړه هم تبصره نه ده کړې. د جګړې له خاطره د بې ځای سوو کورنیو شمېر شاوخوا 2,000 ته ورسېدی چې اوس یې بیرته خپلو مینو ته د تګ بهیر پیل شوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا د کندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کابل ښاروالي د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د لوړ پوړو ودانیو، فابریکو، هوټلونو، حمامونو او نانوایانو مالکانو ته خبرداري ورکړې. د کابل ښاروالي ویاندی سمیرا رسا ازادي رادیو ته وویل که یادو تصدیو په یوه میاشت کې فلټرونه نصب نکړل او له بې کیفیته سونتوکو یې ډډه ونه کړه، قانوني چلند به ورسره وشي. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
کابل ښاروالۍ وای د کابل هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي. د کابل ښاروالۍ ویان د سمیر رسا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 570 لوړ پوړیزې ودانۍ چک لیست کړي چې 300 د هوا فلټر کوونکي وسایل درلودل او نورو ته خبرداري ورکړي.
فلټرونه چې موږ غوښته ویلې دي چې نصب کړي، چې هغه تر اوسه نصب کړي نیوي او همدارنګه د لیندې تر 15 ورځ چې هغه نصب نکړي بیا موږ هغه دلی او قضایي نهادونو ته راجې کوو.
د اقدام داسې محل کېږي چې لمنې یو نیمه میاشتې او ژمی را نږدې دی. ډېری کابلیان د قوس میاشتې په نیمایي کې بخاري ږدي. د ژمی په سړو کې د لرګیو لوړې بیې، د برېښنا نشتوالی، د خلکو بېوزلي او د خونو د تودولو لپاره د نورو ټیټ بیې سونتوکو کمښت د ډبرو د سکرو لګښت ډېر کړی چې تر ډېره د هوا د ککړېدو لاملونه ګڼل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمینزاده وای دوی د کابل ښاروالۍ سپارښتنو ته جدي پام کړی او دغه ستونزه به ژر هواره شي.
د کابل ښاروالۍ کومه خبره د فابریکو ته کړې ده؟ واقعا فابریکات کوشش شوای ډیر فابریکاتو کې فلټرونه د پخوا په پرتله نصب شوي دي او انشاءالله نورم فلټرونه نصبیږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 6% مړینه د ککړې هوا له امله وه.
تیرونه مولا کندوز څخه راپور درلود چې په دغه ولایت کې اکثرو آهنګرانو کار پریښی دی، ځکه چې د میسی لوښو په ځای اوس خلک له ارزان بیه چینایي لوښو کار اخلي. خو په اروزګان کې لا هم آهنګری دود ده. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور راستولی.
دوال دوار موږ دا یو سټک یو سندان دلته وسلا دی، شکر دی شډاک دکان یو نه دوال
د ترنکوټ شار په شمال ویدیس کې دلته د پختي دکان ته 25 کلن شاولی سهار وخت راځي. لا تیار نه وی چې د شار دکانونه بند سي. شاولی هم په خپل دکان په سیوار ورپوري کړی. شاولی ازادي راډیو ته ویل چې دا کیسه به خپل پلار از دکړي او اوس یې ژوند روان دی.
دا د 2000 په دیم مسله پیدا کوي چې موږ خپل شی خرڅ کو، دا شی موږ خپل شی موږ دی موږ جوړ کړی دی، موږ چا شی خرڅ کو موږ ګټه خپل د تلاس مزدوري نه ده. یا چاړه خرڅ کړي یا لور خرڅ کړي یا دا خرڅ کړي، کله یو شی جوړ کړي کله لور جوړ کړي کله لاس جوړ کړي بیا دا خرڅ وو بیا پیسې په غونډو.
پاترین کوټ کې نږدې شاوخوا 3,00,000 خلک ژوند کوي. شاولی په همدی شار کې زیږیدلی دی. دی وای د شپږم کال دی چې دلته هنګری کوي. شاولی زیاته کړه چې شپږ کاله مخکې یوازې یو څټک او بنی درلودله، خو اوس دوه داسې دوکانونه لري چې په هر دوکان کې د 300-400 افغانۍ مال پروت دی. په ترنکوټ کې د هنګری شاوخوا 500 دوکانونه دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
د روان خبرونه په دوام کې دوونی پروګرامونه هم لرو، خو په اوس چې بلند خبرونه ته څو شیبه پاتې دي ستاسو څو پیغام ولولم. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغان سولې په برخه کې د ډانلډ ترامپ تګلاره بدل نه کړي. عبدالواحد مدقق لکندهار علی که وی جو بایدن باید افغانستان قضیه پا سولیز دول حل کری. تازه خان سمسور هم وی چه د بایدن کامیابی باید افغانستان پا حالاتو کم خاص اغیزه و نکری. او یو بلاوریدون که مو عبدالغفور فریاد د کندهار لامنیتی زواکونو مننه کوي چه د ده پا وینا ارغندابی آزاد کرد. لده سره د خبرونه نمایی برخی تا ورسید و اوسم د ده سات لند خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر حامد الحق خبري په سختو ټکو غندي. په لوګر کې په یوه ترافیکي پیښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنیت پخوانی قومندان وژل شوی او د تڼیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویاند عادل حیدر آزادی رادیو ته وویل د پیښه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبه په ورځ وشوه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته ور وباله. د همداراز وویل له راتلونکې اونۍ څخه به له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په کرونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ټرمپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کرونا وایرس نتیجه د نومبر په څلورمه نیټه تایید شوه چې مثبته ده. د ایران د بشری حقونو مشهوره مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شوی ده. د ایران د قضای قوی خبری آژانس میزان له جزئیاتو ورکولو پرته ویلی دی چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشی په توافق خوشی شوی ده. او د بیلاروس په پلازمینه منسکی پولیسو لشت لشت دیش ډاکټران نیولی دی. د بشری حقونو اداره ویاسنا ویلی چې دا ډاکټران پرون د یوې مظاهرې لپاره راټول شوي وو. خپره شوې ویډیو ښیي چې ماسک لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یوه مینی بس کې له ځان سره بیایي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي او اف ام سل اشاریه پنځه سپه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com azadiradio.org. په دواړو پتو د آزادی رادیو ویب پاڼه کتلی شي، مطالب لوستلی شي او همدارست د آزادی رادیو ټولې خبرونه هم په ژوندۍ بڼه او هم په ثبتي بڼه اوریدلی شي. د روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، حقیقت سره او هبدارس تاندې څنګه. لومړی به هم تاندې څنګه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې وروستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
د حالت پیلا ډېر وزوروي او لا ډېر بخاري چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
دا تاندې څنګه د خپرونه چې ما همین هیواد جوړه کړې په پیل کې راپور لرو. نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هره ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. خون کې نه مغنی وای روان وضعیت ځوانان دا سکړی چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستي وختونه کې چې افغانستان وضعیت په کتو سره هر خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایل کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به را پیښیږي او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګیزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکړو او په دا یو داسې بمبست کې پاتې شوي یو چې فکر کوو نه پوهیږو چې چېرته روان یو.
څو ورځې وړاندې په کابل پوهنتون برید وشو چې په دې برید کې 22 تنه محصلان ووژل شول او ډېر نور ټپیان شول. په دې برید کې کاله یوې خوا ډېر ځوانان ورژېدل، ډېر نور ځوانان بیا په دې خاطر متاثره شول چې حتی محصلان چې له هېڅ سیاسي ډلې سره تړاو نه لري په دې وطن کې خوندي نه دي. د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک چې د روغتون په بستر پروت و او د خپلو ټولګیوالو قتل یې په خپلو سترګو لیدلی، راته وویل چې دا وضعیت د ده او نورو ځوانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
د کابل پوهنتون 15,000 محصلین د ټولنې پوره انرژي او د آیندې طبقه ولا چې باید قدر سوی، باید امنیت ساتل سوی، طبعاً تاثیر کوي او ټول همداسې متوي. زه چې د مخکې تجربې ته ګورم، د مخکې مه ځوانان ناهیلي وو، د مخکې هم تلل، د مخکې هم همداسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې هم همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت به لا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج ته تګ دغه وکړي. خپله مې تصمیم هم دا شی داسې وي، د وخت مې هم دا تصمیم، اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع را برابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم. خو که موقع را برابره شي نور مې همدلته د پاتېدو نور د آینده نیت نه ده.
لهار البيش بيد نازر فاسي دماغ چيغو کلی کورا خستي پرشنو جل گوبا دد دو نا گرزي زوانا خبر سوي کابل ورا خستي.
خود ترنک ټولګیوال مسیح الله هم چې د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی وایي برید په دومره تاثیر نه دی کړی او له رغېدو وروسته به هم بیرته پوهنتون ته ځي او په خپل وطن کې به ژوند ته دوام ورکوي.
ولدا خو سخت چې تاسو ته وایم ما باندې تاثیر کړی، په دې خاطر چې ما باندې نه دی تاثیر کړی او د دې علت هم دا دی چې دوه درې دانې سمسیفی هم له لاسه ورکړی دی، خو بیا هم دا نورې خو ژوندی دی، د هغوی چې وینم بیا هم انرژي اخلم، رویا اخلم، څه انګیزه اخلم چې تر اوسه هم پورې ژوندی یو. اوس هم وخت لرو چې سمسیفیان سره وخت تیر کړو، ژوند لرو. مثال کنه هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډیر لنډ دی کنه، څوک باید هغه نه ډیر ښه استفاده وکړي، هر لحظه نه باید ډیر ښه استفاده وکړي، خوشحاله اوسي، ډیر ژوند لنډ دی، باید استفاده وکړي هغه ځنه.
که جګړې او روان وضعیت ډیر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پیښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
که چیرې موږ ناهیلي واوسو، هر ورځ چې سهار راکښینو، نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو، هغه ته به ذهنن آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو، هغو چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړی او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند دې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي، کار به ورته کوي او هر ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د د څخه الهام واخلي او د د لاره تعقیب کړي. کله چې په یوې برخه کې تغیر راځي، حتمن د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغیر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې، د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي، یو اتل سي، نو خپله برخه کې د تغیر راولي، ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کېږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کړي چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدای. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. یو بامسوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی. زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستلی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي، بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي، په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي سوي دي، له ځانه شک ختلی ده، په ځانې باور نسته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاده، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بی سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، ژړتنګوالی او بد حس پیدا کیږي چې دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګمان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردی بی نظمی ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بی نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بی نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو، هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي، موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي. په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسېږو، هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنې ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځینو کې باید تغیر وکړو، ځکه د تغیر شرایط دي، تغیر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سختم وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی، بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، اروانی بوډ د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجه نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، موږ خو داسې زده کړي دي چې موږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. موږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید وګونه لولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای په شیبو کې یو تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
که څه هم افغان حکومت نږدې درې اونۍ وړاندې ټوله کابینه ولس جرګې ته معرفي کړه، خو لا هم په کمیسیونونو کې د نوماند وزیرانو په اړه پیل شوې څېړنې پای ته نه دي رسیدلې. تازه په ولس جرګه کې د دوه تابعیته او یو شمېر هغو وزیرانو په اړه هم بحثونه مخ په ګرمېدو دي چې ګنې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري. د ولس جرګې دوه کمیسیونونو د هغو نوماند وزیرانو په اړه چې د تحصیلي سندونو په اړه دقیق معلومات نه دي وررسېدلي، په دې اړه اداري پلاوي او همدارنګه اړونده ادارو ته د لا ډېر وضاحت غوښتو په خاطر رسمي مکتوبونه لیکلي دي. د ولس جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د دا ډول کسانو نمونه لس تن ښایي، خو د مرکزي تفتیش کمیسیون دا شمېر څلېرویشت تن ښایي. نن د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ولس جرګې د مرکزي کمیسیون د رئیس شاپور حسینزی صاحب سره په همدې مسایلو باندې خبرې اترې کوو. حسینزی صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. زه به لومړۍ پوښتنه مو سره دا وکړم چې ولې دومره ډیر وخت د کابینې د نومان وزیرانو د اسنادو د څېړنو په برخه کې د ولس جرګې څخه ونیو؟
ټولو وطنوالو ته ما سلامونه او احترامات. زه راځم دې ته چې د نومان وزیرانو دوشي د پنځو کمیسیونو پورې تړلې دي چې ټول په دې باندې کار کوي، لګیا دي. موږ ته اسناد د وزیرانو لا نه دي تکمیل شوي. په دې اساس باندې موږ دغه هغه نه د حیات اداري ته گزارش نه ده ورکړی.
اما په یو شمېر دوه مکتوبونه جلا جلا رسنیو کې نشر شوي دي. رئیس یو مکتوب د اومې میاشتې په اتویشتم تاریخ باندې ساسي پلاستیک باندې اداري هیئت ته تللی چې سلیر ویشت نومان وزیرانو تحصیلي اسناد چې دی مشکل لري. همدا ډول یو بل مکتوب بیا تازه رسنیو ته درس کړی دی. دا مکتوب د اتمې میاشتې په څوارلسمه نیټه امور پارلماني ریاست ته لیږل شوی دی چې د لس نومان وزیرانو تحصیلي سندونه چې دي مشکل لري. ستونزه چیرې ده؟
ایمل صاحب، موږ خو د څلور نومان وزیرانو مکتوب لیږلی، درخواست هم کړی چې موږ ته اسناد تکمیل کړي. تر اوسه پورې موږ د نومان وزیرانو په اړه باندې مکتوب نه ده رسنیو ته کړی. او دا بل کمیسیون چې وړاندې کړی دی لاسو، دا زه تاییدوم چې د لاسو وزیرانو اسنادو کې پارته.
څه ډول دغه مشکل دی؟ آیا سند جال جوړ شوی دی که نه؟ زده کړې نه لري په افغانستان کې هم د اړوندو ادارو لخوا نه تایید شوی نه دی؟
دا خو ځکه موږ تاسو ته اوس نه شو په ډاګه کولای چې د دوی اسناد پنځه موارد باندې کمیشنونه کار کوي کنه چې خپل د تفتیش کمیشن د مالی باقیداری پاغ کې او جرمي په دې کې اسناد نه دي تکمیل شوي دي د نورو کمیشنونو همداسې خپلې ځانګړې دندې دي نو زه شاهین صاحب دې کمیشن رئیس ته نو ته سره ما بحث کړی ده چې تم ویلي دي چې ما ته اسناد نه دي تکمیل شوي که زه درته ووایم چې په عموم کې د وزیر صاحبانو اسناد د پنځو کمیشنو چې کوم دوی په واک کې دي دوی ته هغه اسناد نه دي تکمیل شوي چې دوی مخکې هغه ته راشي تالار ته.
داسې اوازې دي چې شپږ نومان وزیران دوه تابعیت لري، اما لا هم دغه کسانو څخه د بشپړ جزئیاتو غوښتنه نه ده شوې او په یو ډول باندې وسره هوکړه شوې ده، شفاهي ډول باندې چې دوی ورته ویلي بلې او موږ دویم تابعیت نه لرو وسره منل شوي.
تاسو ګورئ مل صاحب په تالار کې 250 یو کم 50 وکیلان شتون لري، دغه ټولو ته وزیران معلوم دي چې څوک دو تابعیت دي او څوک نه دي. دا د امنیتي داخلي کمیسون رضایي سره پورې تړلي دي چې هغه دوی ته ښه معلومات دوی دې په مورد لري چې ولې دا موضوع د امنیت کمیسون پورې تړلې ده چې په راس کې رئیس صاحب رضایي ده. نو دا معلومات یعنی حقایق ټول هغه سره دي تابعیته په هغه باندې. نو بیا هم زمونږ د څلورو پنځو رئیسانو ګډ کمیسون ده چې موږ ګډه پرېکړه ونه کړو، نو انشاءالله یو کمیسون ځانګړی دا فیصله نه شي کوی چې د وزیرانو هغه ته خراغ لاست وایي. دغه پنځه کمیسونونه به پرېکړه کوي، بیا به نومان وزیر صاحبان رای ګیري ته راځي.
تاسو د مرکزي کمیسون د تفتیش د برخې مشر یاست او تر ډېره برخه پورې څېړنه په دغه برخو کې د هغه موضوعاتو په اړه باندې چې دغسې پیچلي برخه لري تاسو ته راجع کیږي. معلومات سدی په ولس چرګه کې دننه یقینا یو آوازه ده چې ځنې کمیسونونه لکه دننه په ولس چرګه کې هم دغه بحث مطرح شو چې غواړي د ځنې یو کسانو سره په جال باندې یو شمېر مسایل مخته کړي. ځنې غواړي وایي چې شپږ نور نومان وزیران چې وړاندې وزارت هم کړی دغوی سره بیل دي چې څېړنې وشي مسایل مخته لاړ شي. دغه مسایل تر کومه حده پورې جدي دي او تاسې څومره اندېښمن کړي یاست؟
مال صاحب زه هیڅ اندېښنه ورته نه لرم، ولې چې په دې کمیسون کې زه خپلم برخه لرم چې څوک دو تابعیته وي دا ورسره موږ هم نه منو، دا به موږ ګډه پرېکړه کوو. د ګډې پرېکړې په اساس به د ولسي حیات اداري ته دغه موږ ګډ یعنی په ګډ کمیسون په ګډه پرېکړه باندې به اسناد موږ ورته مخکې کوو.
یعنی دا سی اندیښنه نشته د چګنی هغه نومان وزیران چې دوه تابعیت لري هغوی به یا به هغه چې تحصیلي سندونه مشکل لري هغوی ته برابر ورکړل شي؟
ایمال صاحب زه تاسو ته ان شاء الله پوره ډاډ درکوم، ټول د افغانستان ولس ته دغه ډاډ ورکوم چې څوک دو تابعیت وي د هغې باندې به موږ په دغه کمیسون کې دغه پرېکړه موږ نه کوو او نه به ان شاء الله ولسی جرګې تالار ته راځي.
دا خو منئ چې یو شمېر کسان شته چې دوه ګونی تابعیت لري او داسې کسان هم شته چې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري؟
ګوره زه راځم چې موږ پورې جرمي او باقیداری د مالیه کنه موږ پورې مربوط دي، خو زه چې څومره پوهېږم کنه او څومره یې ما ذهن ده چې دو تابعیته به وي داسې یو دو کسو ته اشاره کیږي کنه چې هغه دو تابعیته دي، هغه خو واضحه ده ټول ملت ته به انشاءالله واضحه کیږي. تاسو سره به بیا موږ مرکه کوو او چې وړاندې اونۍ کې څه را روان دي څه حقایق دي انشاءالله موږ به درته په ډاډه کوو. موږ پوره په اطمینان سره زه وایم چې کوم وزیر ستونزې ولري هغه به انشاءالله رحمان تعالی ارته نه راځي.
د وکیلانو بحث چې کله مطرح کیږي دا هم مهمه ده چې تیر ته یو ځل وکتل شي. وړاندې په ولس جرګې باندې ډېر داسې تورونه هم لګېدلي دي، حتی خپله د ولس جرګې د داخل د تالار نه د ملت استازو پر نورو د دورو کې په یو بل باندې نیوکې وکړي چې په تشنابونو کې آن پیسې معامله کړې دي په خاطر باندې چې نومان وزیرانو ته رایه ورکړي یوه مسله ده. دویم د دغه اندېښنه بیا څومره جدي کیږي چې دغه خبره څومره ځنډیږي، د خلکو اندېښنې ورسره زیاتېږي چې درې اونۍ بلکې میاشت حتی شاید نور هم دا پروسه اوږده شي. نو د دې پروسې د لنډېدو لپاره سشته حداقل په فکر کې او د اندېښنو ته ځواب څه دی؟
ګوره ایمل صاحب دغه لنډېدل په دغه وخت کې کیږي چې د وزیرانو اسناد تکمیل شي او تالار ته یې مخکې چې څومره ځنډېږي معنی به یې دی چې د وزیرانو د اسنادو په مشکل باندې دا ځنډېږي.
که چیرې په ولسی جرګې څخه هغه کسان چې دوه طبیعت لري یا هم تحصیلي سندونه یې مشکل ولري پاس شي او د وزیر په توګه باندې لوړه وکړي یا هم د وزارت څوکۍ ته ورسیږي، اما په وروستیو کې دا مسایل را برسېره شي چې لکه ځینې کسان چې وړاندې هم ویلي وو چې دویم طبیعت نه لرو اما اوس په افغانستان کې نشته، په چیرې چې دویم طبیعت هلته ناستې مثالونه ډېر دي، د ستاسې ځواب به ملت څه سي؟
اما خو مل صاحب تاسو ته وړاندې وویله که نه چې انشاءالله رحمان اول د دې کمیسیون په پرېکړه کې که نه زم ناست یم، دا حیات چې پنځو کمیسیونو ته دنګ سپارل شوي د دې په راس کې زم یم. اول خو دا زه درته وایم چې څوک دو طبیعت انشاءالله هغه موږ نه نه تېرېږي، بیا که دوی احیانا تیری کړه دوی غیر قانونی کار اوس دغه ولس ته به موږ دغه هغه وزیران چې دو طبیعت موږ به رسا په رسنیو باندې راوځو او چې څه حقایق یو انشاءالله تاسو ته به وړاندې کوو.
د دې څومره ډاډ شه چې راتر لږه د کمیسیونونو کارونه چټک شي او د کابینې په اړه باندې به هم یوه پرېکړه دننه ولسي جرګه کې وشي؟
ایمل صاحب دا خو ګوره اوس داخلي خبرې دي، وی باندې ولس ته معلومات ډېر کم حاصلېږي. کمیسیونونه دغه ولس وکیلان غواړي چې د دوی زر تر زره دغه وزیران معرفي کړي او د افغانستان د بحراني حالات کې دا غواړي چې دوی څومره زر کېدلی شي چې دغه وزیران معرفي کړي، خو چې یو وخت دغه وزیران اسناد یې تکمیل نه شي د تکمیلېدو په حالات کې نه وي، نو څنګه دغه وزیران موږ هغه ته پیشنهاد رای ګیري؟ ته
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه ایمال صاحب.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
کنا وچ زن مستانکم ستا بین دیوانم.